احمد شبرین پر خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. د نیمروز مرکز زرنج سقوط کړی. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې کوم سیمې په نیمروز کې طالبانو نیولې. د افغانستان د دولت د رسنیو د برخې مسؤول نن په کابل کې ووژل شو.
د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو د واخان مینپال د کابل ښار د ومی ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
د مینپال یو پخواني ملګری نثار صالح مې راوښخوه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي چې طالبان د سولې نیت نه لري. او په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یو افغان سره شخېدلي.
کارونه ښه دي، دواړو کار شته ده، ولې ځان به زحمت ته ورکړو؟
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. په هلمند کې د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو د سرې قطعې مشر له څلوېښتو ملګرو سره ووژل شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي تر خپلې وسې ټوله هڅه کوي چې د روسیې له ملاتړو بېلتون غوښتونکو سره روانه جګړه پای ته ورسوي، خو دغه سوله په سلو کې نه وي، د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې تړلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
بعد امر غد افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پورې کړ او پر وطن میان یو ځوان، یو مبارز ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال د کابل ښار د ومی ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت واخیست. د دې ډلې وویان ذبیح مجاهد په یو بیان کې وویل چې مینپال د کابل په دارالامان سیمه کې د مجاهدینو په یوه ځانګړي برید کې ووژل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دافر راس ویلسن په یو ټویټ کې د دوا خان مینپال پر وژل کېدو د خفګان څرګندولو تر څنګ د هغه وژنه د افغانانو پر بشري حقونو او د بیان پر ازادۍ تیری بللی دی. مینپال د وړاندې د جمهوري ریاست د ویان مرستیالو هغه څو کاله له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه هم کار کړی و. په هلمند کې د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو د سرې قطعې مشر له څلوېښتو ملګرو سره ووژل شو. د 215 قول اردو قمندان سمیر سعادت ازادي راډیو ته وویل چې مولوي مبارک او ملګري یې نن په لښکرګاه ښار کې په هوایي بریدونو کې ووژل شول.
د هلمند ولایت د طالبانو د اصطلاح سرو قطعاتو مشر مولوي مبارک د 40 نفر سره په هوایي ضرباتو کې ختم شو.
طالبانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د جګړې دواړه لوري یو بل ته د تلفاتو اړولو دا ډول ادعاوې تل کوي چې تاییدېدلې ګران کار دی. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې جګړه له دو اونیو راهیسې روانه ده چې له امله یې په سلګونو کورنۍ له خپلو سیمو بېځایه شوي دي. د جوزجان د والي مرستیال عبدالقادر مالیه وایي چې د ولایت د ودانۍ په شاوخوا کې جګړه روانه ده. ښاغلي مالیا ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي وضعیت دومره ښه نه دی او دی والي او د امنی قمندان له کابله ورغلو ځواکونو سره د ولایت د ودانۍ په داخل کې دي او بهر هم طالبانو مورچلې نیولې دي. د راپورونو له مخې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د شبرغان ښار د نیولو په هدف حملې زیاتې کړي او د دې ښار یو شمېر سیمې نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه راز ادعا کړې چې د شبرغان په اندخوی بندر کې د دوست مڼې نیولې او هغه ته یې اور ورته کړی دی، خو د جوزجان مرستیال والي دغه ادعا رد کړه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي تر خپلې وسې ټوله هڅه کوي چې د روسیې له ملاتړو بېلتون غوښتونکو سره روانه جګړه پای ته ورسوي، خو دغه سوله او د دونباس پر سیمې کنټرول په سلو کې نه وي، د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې تړلی دی. زلنسکی د اوکراین له ټلویزیونی کانال سره په مرکه کې چې پرون پنځم به خبر شوی دغه راز ویلی چې له پوتین سره د کتنې لپاره تیاری نیول شوی. تر اوسه کیف او موسکو د دغه کتنې د ځای په اړه نه دی سلا شوی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف ویلی چې پوتین غوره بولي چې له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو وغږیږي، نه د اوکراین د ختیځ پر وضعیت. د موسکو او کیف ترمنځ اړیکې له 2014 کال راهیسې چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه ترینګلې شوې دي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالۍ د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشپړې نابودۍ یو ګواښ دی او که هېوادونه په ګډه کار وکړي کولی شو هغه له منځه یوسو. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالتونو د 1945 کال د اګست په 6 لومړنی اټوم بم وغورځاوه چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول. درې ورځې وروسته یې دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچاوه چې په نتیجه کې شاوخوا 70,000 کسان ووژل شول. دغو بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15 د تسلیمۍ اعلان وکړي. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنځمه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وروسته پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملو 40 کاله پوره کېږي، هغه حملې چې په نتیجه کې دغه زندان پرانستل شوی دی. 15 وکیلانو بایدن ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې د دغه زندان دوام د دغه هیواد پر شهرت یو داغ دی او هغه بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د دې هیواد وړتیاوې زیانمنوي. په ګوانتنامو زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسېږي. دغو وکیلانو ویلي چې د دغو بندیانو عمرونه زیات شوي او هم هغوی اوس کمزوري شوي دي. ولسمشر بایدن په جنوري کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې د دغه زندان د تړلو لپاره پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. په ګوانتنامو زندان کې یو مهم پیژندل شوی بندي پر امریکا د سپتمبر د 12 د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي تره خالد شیخ محمد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د نیمروز مرکز زرنج ونیو. دا په تیرو 2 میاشتو کې چې طالبانو ګڼې ولسوالۍ او یو شمېر بندرونه نیولې دي، د یو ولایت لومړی مرکز دی چې د دې وسلوالۍ دلیل لوري نیول کیږي. تفصیل له اجمل انتخاب.
ډیر زیاته مننه شبر صاحب. نن رپورټونه راورسېدل د نیمروز ولایت نه چې د زرنج ښار په بشپړه توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې. د ولایتي ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل نومي یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې اصلا طالبانو تیر شپه د کانګ په نوم باندې یا کونګ په نوم باندې ولسوالۍ نیولې وه. دا په 40 کیلومتره د زرنج کې وه او دغلته یې وویل چې 15 سرتیري پکې په جګړه کې وژل شوي وو. د ولایتي چارواکي وویل چې طالبانو وروسته په فیسبوک او ټویټر باندې ځینې عکسونه پوسټ کړه او داسې ښودله چې ګوندې دوی د زرنج ښار په 15 کیلومتره کې دي. د دې چارواکي په وینا ایران له پرون راهیسې په خپل پوله باندې یو کم د کډوالو دپاره جوړ کړی و. د ولایتي شورا یو وکیل چې دام نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې د تیر ماښام راهیسې په ښار کې یو ډول غیر محسوسه ویره خپره شوې وه او خلک هڅول کېدل چې له ښار نه ووزي. نن سهار د دې ولایتي شورا د غړي په وینا تقریبا 40% خلک مخکې له دې نه چې طالبان ننوزي ښار ته، چې په کې هغې کې امنیتي ځینې سرتیري هم شامل وو، عام خلک هم شامل وو، دا د پولي ابریشم له لارې چې د ایران سره په پوله پروت دی واوښتل او خوا د ایران له هغه جوړ کړي کمپ کې ورته پناه ورکړل شوه. وروسته دغه ویره د دې سبب شو د ولایتي شورا د دې غړي په وینا باندې چې پرته له کوم مقاومت نه وسلوال طالبان د زرنج ښار ته ننوزي او په بیلابیلو نقطو باندې د ښار حاکم شي. یو بل ولایتي دویم د ولایتي شورا یو دویم غړي ازادي راډیو ته چې دا هم نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې والی او یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د کمال خان بند خواته پشا شوی دی د زرنج ښار څخه او د زرنج ښار د محل دی وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. دا لومړی ځل دی چې وسلوال طالبان توانیږي چې د وروستیو 2-3 میاشتو جګړو کې د ولایتي ادارې یا د یو ولایت په مرکز باندې کنټرول خپلوي. دا اوس نه ده معلومه چې تر اوسه پورې به دوی دغه کنټرول ته څومره دوام ورکړي او افغان حکومتي ځواکونه به بیرته په وړاندې څه اقدامات کوي؟ خو تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د زرنج د وضعیت په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د ورځې په پای کې تمه شته چې چارواکي په دې اړه باندې خبرې وکړي او د دې امکان هم شته چې تازه دمې ځواکونه سیمې ته واستول شي او د ښار د بیرته نیولو لپاره جګړه رامنځته شي.
مننه صاحب، شیبه مخکې ما د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی ته په واتس اپ کې پیغام پریښود. هغوی لکه څنګه چې ماته ښکاري د پیغام هم لیدلی وو او له هغوی مې د زرنج په باره کې پوښتنه کړې وه چې دا ښار به تر کله د طالبانو سره وي او تاسو دا تاییدوي او کنه. هغوی تر اوسه پورې ځواب نه دی راکړی. لکه څنګه چې تاسو ویل، کېدای شي د ورځې په اوږدو کې دا موضوع مرکزي حکومت هم یا تایید کړي او یا رد کړي او یا د نیمروز د برخلیک په اړه خپل نظر څرګند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال نن د کابل په دارالامان سیمه کې ووشل شو. طالبانو په د وخان مینپال د حمله مسولیت منلی. شاغلی مینپال له دې وړاندې د ولسمشۍ ماڼۍ مرستیال ویاند، لیکوال، شاعر او د ازادي راډیو پخوانی خبریال هم پټ شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د حکومت د رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال نن د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسلوالو په ډزو وژل شوی. د دې وزارت ویاند میرویس تنگزی رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو د واخان مینپال د جمعې د لمانځه پر مهال د عثمان غنی جامع جماعت تسیرمه په ډزو وژلې دي.
بعد امر د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پورې کړ او پر وطن میان یو ځوان، یو مبارز ځوان او یو روشن فکر ځوان او د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې یو ستر لکه غار هغه ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
ښاغلی ستانکزي دا نه دي ویلي چې د پیښې سره د تړاو په تور څوک نیول شوي دي او که نه. وسلوالو طالبانو پر ښاغلي مینپال د حملې مسؤلیت منلی. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي نوموړی د طالبانو په یو ځانګړي برید کې وژل شوی دی. د واخان مینپال تازه څو میاشتې وړاندې د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ټاکل شوی و. نوموړی له دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویاندو. ښاغلی مینپال د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالۍ له دندې استعفا وکړه او په ټاکنو کې د کوچیانو په استازیتوب د ولسي جرګې څوکۍ ته نوماند شو خو بریالی نه شو. نوموړي د افغانستان د عامه کتابتون د مشرۍ دنده هم ترسره کړې او د څو کلونو لپاره د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس هم پاتې شوی. ښاغلي مینپال دا شان په سویلي ولایتونو کې د ازادي راډیو د خبریال دنده هم ترسره کړې وه. هغه شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي فارغ شوی و. نوموړي څو میاشتې وړاندې د یک په نوم د افغانستان له یوه خصوصي ټلویزیون سره د یوې پوښتنې چې د وسلوالو له ترور څومره ویره لري په ځواب کې ویلي و چې د وسلوالو هدف د خلکو ویرول او د وطن دوستۍ له هدفه ګرځول دي، باید ویره ترې ونه لري. نوموړي دا شان ویلي و چې دولس کالې حکومتي ماموریت کړی او که څوک ورته ووایي چې وژني نو دی به ورته ووایي چې ستا کار وژل دي، توره دې تیره او ټوپک دې غوړ. په دې مرکه کې ښاغلی مینپال ویلي وو
دا وطن قرباني غواړي او دلته به په زړورتیا کار کوي او د ترورستانو هدف دا دی چې موږ وبیری موږ له خپلې ارادې او له خپل هدف سره کې وګرځي. بېل شک چې انسان طبیعتا بیره لري، دا چې څونه بیره لري، څونه زیاته لري، څونه کمه لري، تر ډېره ځایه پورې زه له شرایطو سره بلد یم او له شرایطو سره عادي یم، ډېر نه بیریږم.
په کور دننه او په کابل کې د امریکا سفارت پر ښاغلي مینپال دغه مرګونی حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راسویلسن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د مینپال په وژل کېدو سخت خوشینه شوی او نوموړی په اطلاع رسونه کې یو مخلص شخص بللی دی. نوموړي لیکلی دی چې د مینپال وژل د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ نقض کول دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د مصالحي علي شورا لوري د غندنې په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه بزدلانه او تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي او د دغه ډول حملو مسؤلین به خامخا حساب ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم پر ښاغلي مینپال دا مرګونی حمله غندلې او پر خپل فیسبوک کې مینپال یو مبارز قلموال فرهنګ پال او تکړه شاعر بللې ده. د ننګرهار والی او د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی مینپال د پردی جګړې قرباني شو. دا شان د ولسی جرګې غړي کمل ناصر اصولي پر خپل فیسبوک د مینپال وژل غندلې او لیکلی دی چې د هر هیوادپال افغان سر په خطر کې دی. ګڼو نور افغانانو هم د مینپال وژل غندلی او طالبان مخاطب کړي چې که دغه ډله پر وطن د واکمنۍ خوبونه ویني نو باید وطني کدرونه ونه وژني.
و موردل چې د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر ته واخان مینپال نن په کابل کې ووژل شو. تر پنځلس کاله ډیر وخت کیږي چې د سیاسي چارو کتونکی نثار صالح د واخان مینپال نږدې ملګری دی. له ده به واورو چې مینپال څرنګه شخصیت و.
شاغل مینپال د خلوش چې پر ځان باندې ایښی و دوچې تصادف نه و. د مینپال د وجود له رګ څخه د وطن د محبت غوغا او چیغه پورته کېدله. شاغل مینپال د دې وطن له هر لویشت سره نهایت زیاته مینه درلودله. د وطن د غرونو ډبرو سره مینه درلودله. د دې وطن د انسان دپاره یې همیشه د ښې ورځې توقع کوله. هغه نه داسې یوازې د څه شاعر و، یو لیکوال و، یو ډېر روشنفکره انسان و. هغه د ښاغلي مینپال سره موږ کورنۍ راسدر ته هم لرو. د مینپال سب کورنۍ ماحول داسې و چې که څه هم دوی د زابل د شاجوي وه، مګر دوی په کورنۍ کښې هغه د انسان و ټولو ازادیو ته ډېر احترام کېدی. مینپال سب خپله فلسطاني ازادۍ باندې ایمان او باور درلودی. یوه لمن اولادونه یې تر شا پاتې ټول دوه زامن درې لونې په شرعي زوی یې د غاټول په نوم باندې دي چې زه مطمئنه یم چې د مینپال هغه ارمانونه چې د وطن په باب باندې وه هغه به موږ دا اولادونه او د ټول ملګري په ګډه باندې تر سره رسو. د مینپال د خپل ځان په شان په زرهاوو ځوانان تر شا پرېښول.
صالح صاحب، تاسو چې به کله په کابل کې له ده سره لیدل یا په کندهار کې مو له ده سره لیدل، تر ډېره پورې به مو د بحث موضوع څه وه؟
مینپال همیشه د افغانستان د تاریخ پر بحثونو او د تیرو ځینو بدو پېښو څخه د عبرت په باب باندې ځوانانو سره بحثونه کوله او د ښو مسایلو د امتداد او د دوام په اړه باندې ډېر ټینګار کوي. مینپال یارانو یار و. هره جمعې ورځ بلانغا که په کابل کښې وو که په کندهار کښې وو، مشخصا په کابل کښې چې په دې وروستیو کښې یو خاص کوچنی ځای به د ملګرو دپاره نیولی وو. همیشه به یې زموږ دپاره اشپزي کوله. د دې تر مخه چې موږ ورسو اشپزي به یې کوله، ځان به یې ستړی کړی وو. هر ملګري به یې په غېږ پورې نیوي یا تاسترخان به یې خپله هواروي. کوشش به یې دا کوي چې هر ملګري ته خاص یې هغه سلن لا به یې خپل ور واچوي. مجموع کښې د وطن بحثونه کوله. همیشه یې کوشش دا و چې د افغانستان لیرو کلیو باندو پورې اطرافو پورې باید د وطن مینه ورسېږي، د خلکو سره ډیالوګ وشي، د خلکو سره خبره وشي. څو موږ ونه توانېږو چې د خلکو پورې دغه د علم و د روشنفکري بحثونه ونه رسو. د مینپال مجلسونه رنګارنګ ډېره رنګارنګي درلودله. په مجلسونو کښې به شعر به هم ده راته ویلی. مینپال یوې غریبې کورنۍ سړی و. مینپال تر دې دمه پورې چې زه ورته خبرې سره کوم خپل کور یې نه درلودې. په همدې کاسه یې چار کښې په کرایې ته کور کښې اوسېدی. دغه ټولو غربته سره سره خپل معاش به یې نیمی کوي. ځینو غریبو ملګرو سره به یې هم شریکوي او د کتابو د مجلې د چاپ دپاره به یې خپل سهم اخیستی. کوشش به یې دا کوي چې کتاب چاپ شي، مجله چاپ شي، مکتب پرانیستل شي، د وطن د غریب انسان لاس ونیول شي.
له نثار صالح څخه په مننې د واخان مینپال د دې ترڅنګ چې یو وخت خبریال و او اوس د حکومت د رسنیو د برخې مسؤول و، شاعري هم کوله. د ده دا شعر د ده په ږغ د ازادي راډیوي مجلې په یوې ګڼه کې سږ کال خپور شو.
چې د کلي مازیګر وي، د کوترو مست غومبر وي، تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مبلر وي، د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي، ناڅاپي په مخه راسي بس هغه لازه اختر وي، ته په نجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګودر وي، زه او ډله د همزولو بانډارونه برابر وي، خوښۍ چیرې مینپاله دلته هر ګړی محشر.
دوا خان مینپال نن په کابل کې طالبانو وواشه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې طالبان له سولې ډاری شي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهی شي. د دغه سفارت سرپرست او شارج د افیر راس ویلسن نن له طالبانو وغوښتل چې د سولې لار خپله کړي، وروسته تر دې چې د 2000 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره امریکا د سولې تړون وکړ. شایي دا د طالبانو پر ضد د یوه جګپوري امریکایي ډیپلوماټ تر ټولو سختې نیوکې وي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورېدلی شي.
په افغانستان کې د جګړو له اور سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لاره پیژني. په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د طالبانو خشونت او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومتولۍ بڼه نه وه. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو پرې کول یرغلیز مارک او اوس هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډاریږي. زله دی ډله غواړم چې د سولې لار خپل کړی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي برابر ودوار ویلي دي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو د لری کېدو لپاره کوم دلیل نشته. میرمن بار د هندو لورسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري په خارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقوقو سره غړونه بریتانیا، هند او نور هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان ګوانډیانو ته یو جدي اندېښنه ده.
We would not be prepared to recognize a Taliban government that took power.
چمتونه یو د طالبانو حکومت چې د زور لاري وخت ورسیږي او تر هغه لري چې من وی رسمیت وپیژنو. موږ له ټولو اړخونو سره کار کوو، څو ډالر سوچې څو ډول وڅونی د افغانستان د امنیت او خیراتي لپاره د وټلو یو لاره پیدا کړو. د وروستیو شلو کلونو پرمختګونه او همداشان حقونو ته ځانګړی احترام لري.
خو طالبان ټینګار کوي چې امریکا سره د سولې د هوکړې له مخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لیست لرې سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي. هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي، د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي، خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړي.
اسلامي امارت د سولې لپاره ډیر ګامونه اخیستي، خو داسې امریکایي جهاد ته ونه توانې چې تړون سره سم ګامونه واخلي تر اوسه پورې خپل تعهدات عملي کړي. دا ملامتي موږ ته نه راګرځي، اړتیا لرو د خپل هیواد ازادۍ ته، د خپل هیواد دفاع ته، دا زموږ یو ضرورت ده. او پات سودا کوي اشغالګر ځواکونه له افغانستانه ووځي او یا په خپل وخت وتلي وي او تعهدنامه یې له موږ سره کړي، هغه ګام په ګام عملي شوی وي. اوسنی وضعیت ډیر تغیر کوي او موږ به اوس د سولې شاهدانو.
دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. طالبانو د ټولو یو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار او نورو باندې بریدونه کړي. د تازه راپورونو له مخې تیره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې، خو افغان دفاعي ځواکونو په شا تمبول دي.
سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې. په نور نړۍ کې هم یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې، خو په نړۍ کې دا لمبې د جګړو نه دي. د نړۍ د څو هیوادونو په ځنګلونو کې اور بل شوی او لمبې تر ښارونو پورې خپرې شوې دي. دا اورونه په داسې حال کې بل شوي چې سږنی دوبی په ګڼو هیوادونو کې د تودوالي له نظره تر ټولو تود دوبی ګڼل شوی دی. د اور لګېدو له کبله زرګونه کسان په نړۍ کې مجبور شوي دي چې له کورونو ووسي او خپل کورونه پرېږدي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګېدلي اور له کبله خلک مجبور شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي او په ځینو مواردو کې مجروب لیور واوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درېو اونیو راهیسې د کالیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی ویجاړ کړی، ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لولپه کړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالي شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را په دې خوا داسې اور نه و لیدل شوی. په دې هېواد کې د اور لګېدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هیواد په موګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی په شپږو سیمو کې اور لګېږي. همداراز د انتالیا ولایت په 5 سیمو کې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپی ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله 10 ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بېساري ډول توده شوې ده. سژنۍ دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه و لیدل شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزي برخو پورې خپرې شوي او اکثره کورونه په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټی د 19مې پېړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. د دغه ښارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې 100 کاله پخواني دي. اور وژونکو پرون په دغه ښارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته یې ویل شوي وو چې ووځي د اور وژلو ډېرې هڅې وکړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلېدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري، او د دې ترڅنګ په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، په لالم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تاجکستان د پیوتا زراپور کې هغه وسلوالو ته اندیشنه ښکاره کړې ده چې د دوی پورپوله ځای په ځای شوي دي او په هغو سیمو کې ځای په ځای شوي دي چې د سیمې طالبانو پورستیو کې نیولي دي. طالبانو له تاجکستان سره پورپوله شیرخان بندر په لاس کې دی او همدارنګه له تاجکستان سره اوږده پوله د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ د بدخشان ولایت پوله ده چې د دې په اوږدو هم یو شمیر وسلوال ځای په ځای شوي دي او تاجکستان د اندېښنه لري چې دا وسلوال هغه کسان دي چې د تاجکستان د حکومت پر ضد یو وخت جنګېدلي وو، خو تر اوسه پورې آزادو سرچینو دا راپورونه تایید کړي نه دي. له همدې سره د خبرونې وروستیو ته رسیدلی یو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
نوم دی راتوه او داس لیکم زه.
زمانم سهیل احمد او ستیو سدن کې لوګریم پیدایشم پاکستان کې سوید.
تاسو ویل چې په پېښور کې مدرس ویلای، البته مو تر څوم صف پورې درس مخ کې وره
تر لسم سم په پورې مونږه البته درس ویلې.
bale بیا چې کله کابل ته راغلی خپل اسناد مروزان مرسي پرچا کړ
او کنسلګری لاړ ولته ما تقریبا $10 تعویض کړ خپل اسناد او انسان اسناد کې برابر کړ. بیا لګینه ما اسناد راوړل سی پرچم راوړل دلته مو سره په خلکاشپ مکتب کې یو لسم او دولسم دلته ویلې خو استادان خ درسونه خ هغه خلک خبرې چې موږ ورته چې په افغانستان کې درسونه نسته نه هغه درسونه موږ پورې اړه لري کوم خواري او استادان موږ سره خواري کوي.
bale تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. څومره دی یو کس خپل تلاش درس ویل کوشش کول د دې په ډیره پوهه کې مهم ده.
څومره که موږ توجه درس ته ورکو او لږ خپل سید موږ اقتصادي مشکلات لرو کاغه ته لږ کم توجه ورکو هغه خواسم راضی مدینه ته که څومره درس ته موږ توجه ورکو ان شاء الله موږ به هیڅ مشکل نه لرو. که څومره کم توجه ورکو بیا پاینده کې موږ مشکلات سره راځي کله که موږ یې سره ماته وظیفه نه پیدا کی یا ماته کار نه پیدا کی باید فکرون لوړو سیږي. څومره سمخ کې زه باید نور لارې ځان ته پیدا کو.
bale نور زده کوونکو تل خپل تجربونه وای څنګه به پدی وتونی ګو چې په کم امکانات سره خپل زده کړې وکړو.
کولای شو درس سره څنګه ته یو کار هم به ځانته باید برابر کو.
مگر خلک وایي چې کار نسته.
نه کار نه ښه ډېر دی که وواړو کار شته ده ولې ځان باید زحمت ته ورکړو. نو زه په دې نه شرمېږم ځکه زه څه وخت لپاره اوس بیکاره سوم. نو ما ویل چې زه بیکاره سوم صحیح ده مشکلات شته د قرنتین سو وظیفې کمې سولې امنیتي مشکلات سو. نو ما خپله ټکسي راوویستله او هغه باندې مې خپله ټکسي وانې وکړه خپل زحمت او خواري هغه د جب خرچه مې پرې رابچت کوم تر اوسه پورې یعنی زه موټر چلوم او په دې باندې زه خوشحاله یم او فخر پرې کوم ولې زه شکر سوال نه کوم چا د لاس نه نیسم. نو خپله هغه